ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفی الله ستانګزه ښه راغلاست وایم هیله من یم خو روغ اوسئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستانه د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندوی محسوس خبرداري ورکړی چې که لدغو راستنو شو خلکو سره په وخت مرستې ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کیدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارده مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، دا اندېښنه زیاته کړې چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تېره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 80% راستنېدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبې ته راستنېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپناه او خوراک په برخه کې څه کېږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي څه به پېښ شي په دې مورد او هم تر څنګ دا چې د حل لارې څه کېدای شي، دولت څه کړي دي، د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی که څنګه، نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې طالبان یې منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولی شي. په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي غړی ښاغلی ازرق شافیزي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزه، او د چارو شنونکو او د متحرک اقتصاد د بنسټ مشر صدیق منصور انصاری. د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي حافظي ته ښه راغلاست وایو. ښاغلي حافظي ستړي مشئ، تر څو چې نور میلمانه راځي زه غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کړم. د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشل کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه یې له ژمي ونه وځي، په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي، دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، هم درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د وطن تجارت او سرمایه‌ګذاري لومړی مرستیال او همدارنګه ښاغلی منصوري او نور دوستانو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیم. دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او د بحراني حالت قرار لري، او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعه خواته تلوني. نو دا عیسایي کسان متناقض دي، کله یو شی وایي کله بل شی وایي، او د عیسایي بنسټونه هم داسې نه دي لکه چې یو تحقیقي عیسایي دي. خو په هر صورت هغه شی چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حد څخه زیات دی، او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې شتون لري ویل که د بینلي مرستو د مالیتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ اوس مهال لا پسې خراب دی.
من نه کوم حافظي صاحب، د افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3 لکه شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل او له دې ډلې دغه د 15 لکه اوس راستن شوی دی. د دوی اصلی مشکل اکثر چې دوی وایي حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپناه شکایت کوي. فکر کوي چې دغه ستونزه حل کیدای شي، خصوصا په دغسې یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کیږي، او حتی په خپله تورخم او سپین بولده کې چې کمپونه همدلته جوړ کړي دي، هوا د شپې لخوا سړیږي، یعنی سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسیږي د شپې لخوا. خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هواریدلی شي؟ آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي؟ که څنګه دوی خو ژمنې کړي دي، مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت؟
اول خو تاسو ته دا ارز وکړم چې دا ولس لکه کوم چې دي دا د پاکستان د رسمي ادعیا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسېږي، یعنې چې اسناد نه لري، او هغه نور خلک چې د یونسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړې دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان، که هغوی هم وګڼو تر درې میلیونه څخه زیات خلک هلته اوسېږي په پاکستان کې. دا اول اصله کې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه یو میلیون وویستل شي غزه څخه. دا خو ډېر یو سخت ناورین ده په دغه بد او نازک حالاتو کې دا خلک ایستل، بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصول سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفي سره هم برابر خبره نه ده. اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی، یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خارجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري، او افغانستان په خپلو عوایدو باندې او څلوېښت میلیون ډالر په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تمیشه کیږي په هغه باندې چلیږي، او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده. دا نوی خلک چې راځي د نه یوازې د پاکستان څخه، د ایران څخه هم ډېر خلک شروع شوي دي او نور هم را روان دي. نو زه ګمان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونه جوړ کړي، دا خلکو ته پناهګاوې جوړ کړي، دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسېږي، او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي. دا ډېره مشکله خبره ده، ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي. مخکې هم دا خوان نه درلودل، خو پس له هغه چې دا مرستې بینلمللي مرستې کمې شولې، زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی، او د ساختماني چارو پهاکله چې یو نیم میلیون نفر ته مونږ کور جوړ کړو مشکله خبره ده.
او امدا د ساختمانی چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک پیزیات کو پر صورت بیا بم تاسو ته خی په بل وار کې نوبت در کو، ځکه چې د روغتیا مسله به په اخر کې به بحث ور باندې وکړي چې د غوراستنو شو سره روغتیایي ستونزې څومره دي او څومره دي اندېښنې دي چې افغانستان ته ځینې وایروسونه لکه پولیو او ځینې نور بیا سره راځي وکړي. په هر صورت مننه کوم. اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاري په لاین کې دی. انصاري صاحب سړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. اول بحث هم دغه د سرپناه مسله ده چې ژمی واقعا سوړ ژمی دی، داسې ښکاري، او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي، خصوصا د شپې لخوا. دغه 15 لکه کسان چې اوس را رسېدلي دي او نور هم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې، د دوی د سرپناه غم څنګه خوړل کېدای شي؟ سمدستي څه کارونه کېدای شي؟ ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو، مګر واقعا دا وس په کې شته چې کار وشي کړی د دوی لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ستاسې خادلی حافظي همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغ مو گوتار سی چې څومره وینو د افغانستان شته وګړي چې دا نن یا پرون هم د ملګرو ملتونو سربنچی په خپل راپور کې دا څرګند کړه چې 2/3 برخه افغانان له شدیدو ستونزو سره مخ دي، خوراکي امکانات او اقتصادي ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. هغه پراخ بهیر چې د افغان مهاجرینو د بیرته راګرځولو او په زور راشړلو له ایران او پاکستان نه پیل شوی، دا هم یو بل ستر بار دی په داسې یو ستونزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي. د اقتصادي رکود حالت خو څه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی. خلق د حفیظي صاحب تشریف لري، تاسې هم همیش راپورونه لري. دا سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ ښودل کېږي چې عواید زیاتېږي، د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي یا د افغانۍ نرخ لوړېږي، مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کېږي. یا هم هغه څه دي چې په افغانانو یې شرایط سخت کړي. که موږ او تاسو د هغه عواید وسنجوو په مختلفو لارو د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لوړې شوي او د اشرف غنی د حکومت پیخي کېږي، هماغه چې به هغه او د هغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسې به سکل دغومره عواید راټولوي او هغوی به په ولس فشار راولو. دغه سیمو اورېدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف ټاکل شوی او ورته ویل کېږي چې دغومره عواید براوړي. مالیاتي حوزې هم په عامو خلکو د جایدادونو په خاوندانو، د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر بې انصافانه شکل لوړوي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عامو خلکو په ژوند کوي، ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایداد خاوند، د هیڅ پټي او کروندې خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان له خپل جیبه نه ورکوي او نه هم پوله پټۍ ورته ګرځوي او نه هم تاوان ګالي، بلکې پاندې بیچاره او مظلوم او اخیری از فقیر و خلکو باندې فشار راځي. چې دا موږ یو ستره بې انصافي ګڼو که دا د حکومت د رهبرۍ د خوانه وي او که هم د هغو خلکو په مشورو وی چې تیر حکومتونه یې له ستونزو سره مخ کړي وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکړي، کاغه مالیاتي فرار وي، کاغه د خاورې پرې خودل وي، کاغه د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وي، کاغه د مارکیټونو او د بازار سقوط وي، ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ور باندې هغوی د پیرودلو وړتیا ونه لري، نو پلورل کمیږي، سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ کله چې د خلکو ته ونه لري د سرپنا په برخه کې، د سوند توکو په برخه کې چې په دې جمعي کې خلک ور سره مخ دي، نرخونه کوم غوتاتي وینو، د دغې مالیاتو او نور ستونزو له امله ډیر لوړ شوی دي. د دې ترڅنګ موږ او تاسو وینو چې د کاروبار نشتون کاغه په دولتي ادارو کې ډیره خلک لدندو ګوښه شوی، کاغه سوداګری و، کاغه مارکیټونه و ډیر له سقوط سره مخ شوی، بازارونه ډیر د سقوط سره مخ شوی، صنعتي خارګوټو کې ستونزې را پیدا شوې دي. دغه سیز بوګ د کرکیلې مسله، د وچکالۍ له امله او هم د لارو د بندېدا له امله چې د پاکستان پر لور د محصولاتو د لیږلو موضوع ده او نور څو څو وار لارې بندې شوې او له نړۍ سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د رالیږ مسایل دي، دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي. تر کومه چې ستاسو پوښتنې ته راځو، هغه دغو مهاجرینو ته د سرپنا مسله ده. موږ فکر کوو چې دا یوه لویه او ستونزمنه موضوع ده د شته حکومت لپاره هم چې په دې سوړ ژمي کې خصوصا په هغو ولایتو کې چې هلته دغه تیره ورځ شته حکومت ځینو ادارو اعلان کړی و چې تر لس دولسو زیاتو ولایاتو کې به د واورې ورښت وي، بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي. نو په دغسې ولایاتو کې چې واورې اوري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی، د سوانتو کو اخیستل را اخیستل دا ځای خلکو د پاره سوند من شوی پاتې لادا چې مهاجر او مسافر افغانان بیر تراشی هغه ک کورونا ولري خو ښه خبره ده ک گاونډیان او خپلوان دوستان ور سره مرستي وکړي دا لوی خبره مګر کدی په خیمو کې اوسېږي دوی په فنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي هلته د هغو کمپونو د پاره د باران د اوبو د وتلو هغه زیربنایي سیستمونه دوی ته د څښاک د اوبو رسول هغوی ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نور وسایل او امکانات برابرول دا به په دې ژمي کې ډېر سخت او ستونزمن وي موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجرو افغانانو د ژوند په اړه بلکې د ټولو افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږي شي هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو لږی برازي کاغذ د ترانسپورت وزارت دی که خاروالی دی که نور دی لشته خالی زمکونه په استفادی خو فرصتونو نه په استفادی د وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي تر څو هغه وکړي شي د سرپناه د خوراک خاک او د سنتوکو او نورو پرمختګونو کاغذ تعلیم دی که روغتیا ده او که نور د البته او یا سی او باتی مسائل دي دا په خپل تمویل کړی شي
مننه کوم له توضیحاتو نه مو ښاغلی حافظي یو څه چې ټول ته معلومه شوې په افغانستان کې خصوصا په دغه سي بحراني حالاتو کې کورونا وا یا تر هغه وروسته ځینې نور مسائل او اوس د کډوالو مسله ده په دغه سي حالاتو کې خصوصا په ژمي کې د نرخونو بیساری لوړې ده په دې مورید باندې راته وي او خصوصا دغه وسنی بحران سره د مبارزې لپاره داسې ستراتیژي په کار و باید وای نه وای څه کول په کار چې اوس دغه حالاتو سره چې موږ ګیر یو باید نه وای ګیر شوي
لکه چې ښاغلی صحیح صحیح فرمایل موږ یو بحراني حالت کې قرار لرو او دا بحران نوې خبره نه ده خاصه افغانستان د فقر او بېګاري سره مخامخ ده او زموږ اقتصاد د یو متعارف مختلف اقتصاد نه پاتې شوی او یو څه رونق چې راغلی و د شورویانو د یرغل په وخت کې پس له هغه د داود خان په زمان کې او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته و که نغلو بند جوړ شوي دي هم خارجیان جوړ کړی دي که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړی دي که کانال د ننګرهار و شوروي اتحاد جوړ کړی وو کجکی او دالا بندونه و همدا هم د امریکایانو لخوا جوړ شوي سړک د کابل تر قندار پورې روسان جوړ کړل د امریکایانو جوړ کړل د قندار څخه تر هراته پورې بیا روسان جوړ کړل حتی زموږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټکنیک لکه پوهنتون د کابل لکه دا معیاري ښوونځی لکه اماني لیسه لکه استقلال لیسه لکه حدیبیه یا امریکایان جوړ کړل فرانسویان یا جرمنان نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هیوادونه د یو بین ملي ښه مناسباتو لپاره هر وخت هلې ځلې کول اوس مهال دا دوهم کال دی چې هغه بین ملي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او پانګونې کتاب بدلېدلی دي او هیڅ وخت وروسته افغانستان حکومت پرسمه نه دی پېژندلی او دا موضوع یو خالي سیاسي مسله نه ده په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري دا ټولنیز اثرات لري دا ناامید خلک زیاتوي دې خلک وتښتېدل او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانانو څخه ووځي دوی خو قدرونه دي د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي خپل وطن ودان کړي نو په دې خاطر باندې موږ سوالخیز مشکلات لرو او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ضرورت لري تر څو چې دغه یو سیاسي بستر شتون ونه لري اقتصادي وده ناممکن ده مخکې هم لکه چې ما عرض وکړ زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوار نه درلودل او پخوانی ولسمشر هم ویل چې فقر کرخه تر دوه ډالر لاندې ونیسو نوي فیصد خلک فقیر ګڼل کېږي یعنی په وخت کې هم دغه سي مسله نو دغه مشکل تر په کول لپاره چې حداقل یو پیړی دوام لري ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکري محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع پکار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوس مهال خو افغانستان په بد حالت قرار لري او موجود په خپل داخلي منابعو دي او دا منابع کافي نه دي، او د کړکېچ د رفع کولو لپاره یو سیاسي لی تعامل ته ضرورت دی. په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زموږ خصوصي سکتور خپل هلې ځلې کوي، او لومړۍ کمرغه په یو 15 هیوادونو کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې دغه هیوادونو کې مشته شوي دي، دوی خپل کاروبار په ډېر ښه صورت سره ترسره کوي. اوس مثلا په دوبۍ کې افغانان تقریبا شاوخوا 1 میلیارد ډالر تر نوګار یا دوران د کار لري په کال کې، دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تیره بیا په استنبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز موسسات لري، ډېر کاروبار لري، کوبیکې لري، حتی کشتیرانی لري، معدنو باندې کار کوي، تجارتي او رهایشي اماکن او ساختماني چارو کې دوی کار کوي. په امریکا کې همداسې دي، په اروپا کې همداسې دي، په منځنۍ اسیا هیوادونو کې او په روسیا کې او په یوروشیا کې او په خوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بینالمللي مهارت په تجارت کې زیات کړی دی. ولې که چېرته د افغانستان کې یو واسبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي، او د افغانستان خلک ځان دلته هوسا وګڼي او د راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیه یا همدغه ترکان چې امریکې اروپا ته مهاجرتونه کړي وو، خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته راوړل، له ترکیې اوسنۍ ترکیې چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یو ترکیه دی. دا د همدغه خلکو له برکته چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغسې ورغوي، لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی، او زموږ ستونزې په بینالمللي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا مونږ د بینالمللي مالي سیستم د څه څخه بې برخه یو، مونږ نشو کولای چې خپل پیسې د سپیر ته لارې بیرته انتقال کړو. حتی دا افغانان چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د وسترن یونین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10 سلنه دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید موږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو، او بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول موږ خپل مشکلات په رسمیت وپیژنو. اوس بدبختي دغه دي چې پخواني حکومت هم خپل مشکلات په رسمیت نه پیژني. دغسې ښکاره کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي، خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د ستونل د سالنګ نشول جوړولای، او ویل چې موږ مرکز دی چاره دی ترانزیت دی منطقي. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید موږ خپل مشکلات په رسمیت وپیژنو، او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت قرار لري. ځکه چې د مشکل د حلول لپاره اول ګام دغه دی چې تاسو مشکل تشخیص کړئ او په رسمیت وپیژنئ، بیا پس لاره کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنی حکومت هم کوم اقتصادي کلندار نه لري، ځکه چې پخوانی حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډک هېواد دی، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسي مدیریت هم ښه نه دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چېرې موږ د خپل کورنۍ کار وکړو په اصطلاح کار خانګي، افغانستان کولی شي چې ډېر پرمختللی هېواد اوسی.
بله مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو تر هغه وروسته به د ازادي رادیو زین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوی څنګه جوړیدای شي او په څه ډول باندې له دغو راستنو شو سره مرستې کیدای شي هغه به بیا تاسو سره شریک کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00 و 23 00 1 1. بیا یې تکراروم 00 00 2 0 0 0 1 داسې فکر کوم اسانه شو. کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ البته یوه لنډه دمه به واخلو تر څو چې زموږ ځینې اورېدونکي په واټساپ یا هم په ټلیفون باندې زنګ راوهي. د انصاري صاحب نه به بیرته بله پوښتنه دا وکړو چې ښاغلي حافظي د مدیریت په برخه کې هم دا چې لومړیتوبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله او چې څه اقتصادي ستراتیژي پخوانی دولت هم نه درلودله اوسنۍ هم نه لري کړنلاري. فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده او دغه اوسنیو بیړنیو حالاتو کې دغه مسله درک څومره مهم ده؟
دغه ډیره مهمه او اساسي مسله ده د ټولنې د اقتصادي سیاسي ټولنیزې او یا هم هر اړخیزې سکتوري ودې او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هغې د برم او عزت د خوندیتابه لپاره د سیاسي او ټولنیزو کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ سیاسي چې اراده اقتصادي وده او پرمختیا ده چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي، منظم او سیستماتیک کار وشي او باید وخت شوی وي. موږ او تاسو ولیدل چې د هیواد په مختلفو افکارو مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله، یو د سوشالیزم توره، د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلوله او راغله افغانستان ته، مګر ووم لیدل چې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتي شیرازه تباه او برباد کړه. دوهم داویداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داوو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې خیلې سراولنې لري خپلو هیوادونو خپلو وګړو خلکو ته، کله چې موږ تاسې د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو، کله چې د مالیو او ټکسونو سیستمونه وګورو، او په مقابل کې خپلو خلکو ته چې کوم سهولتونه ورکوي هغه وګورو، یعنی ډیر په زړه پورې ښکاري. مګر په افغانستان کې موږ ولیدل چې هغه غلا او دالماران یې د افغانستان د خلکو په اقتصادي، سیاسي او امنیتي شارګونو وتپل چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکې د خزانه وزارت هغوی د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي چې په هغې کې د پارلمان یا د ولسي جرګې پخوانی رئیس او د هغه زوی او داسې کیدای شي په لسګونو زره خلک وی چې د افغانستان د خلکو میلیاردونه پانګې ترول دي او غلا کړي دي، د افغانستان د خلکو لوینو او زوی استفاده کړي. دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډوډۍ، د هغوی له لباس، د هغوی د یتیمانو او د کونډو له نفقې، د هغوی له درملو اغلاوې کړي، د هغوی د موټرو د تیلو اغلاوې کړي، د هغوی د وسلو او نورو امکاناتو. دغه چې موږ او تاسې ولیدل چې دفاع د کورنیو چارو په پخواني د هغه وخت وزیر د یوازې د پچو په قرارداد کې 200 میلیونه ادا وشوه، دغه چې د پوهنې په پخواني وزیر د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت د خیالي مکتبونو ادا وشوه، دغه چې د سترې محکمې په قاضیانو په یو کال کې د همدې مظلومو خلکو نه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رشوتونو ادا وشوه، دغه چې د برېښنا په وزیر اسماعیل خان د یوازې د برېښنا په تصدۍ کې د 3 میلیارد ډالرو غلا داوا وشوه، دا چې په نورو وزارتونو کې تکړی و مګر د یو سره هم حساب و نه شو. موږ فکر کوو چې کچېری دا اوس هم د تعقل وخت دی، دا اوس هم ښه فرصت دی که د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوټیرس که د امریکې ولسمشر جو بایدن او د امریکې سنا دغسې د برېټانیې او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن اوس د امریکې سنا استیزا ته راکاږي او حساب ورسره کوي چې د ده زوی په کومه معامله کې داخل و، که چېرته هلته په جرمني کې د یو لوړ پوړي سیاستمدار لور د کرونا د وخت د ماسکونو په غلا کې ګیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، که دغه میلیارد ډالري غله له سر راس نه تر قاعدې راکاږل شي، د دوی نه د افغانستان د خلکو پانګې چې زموږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه یې خلکو یې زحمتونه ویستلي، تاسې کار کړی، ټکس هم حکومت ته ورکړی، هغه ټکس راغلی افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې دپاره، د هغوی د سرپناه دپاره، هلته د پوهنتون یو پروفیسر کار کړی، ټکس یې راغلی، هلته یو ډاکټر او نرسې کار کړی، هلته یو جوالي کار کړی، هلته په هوټل کې یو د هوټلي شاګرد کار کړی، او یا هم نورو عامو وګړو کارونه کړي او د هغوی ټکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي، که دا د دوی له دغې دریانوشو غلو او د لمارانو نه راویستل شي او بیرته افغانستان ته راشي په هغه چینلونو چې نړیوال ور باندې اعتماد لري، هغه چینلونو چې افغانان ور باندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي، موږ فکر کوو چې افغانستان به د خونړۍ او تبهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سری او ترقیاتي انقلابونو خاوند شي. دلته به مونږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ په روغتیایي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، دغه سی د کرنې او مالداري د انقلابونو خاوندان بشو، او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې داسې طرحې شته، داسې امکانات شته په دې وطن کې، د دې وطن داسې اصیل او اصیل زاده بچیشته که چیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه ټکسونه چې دا اوس راټولیږي، هغه مرستې چې دغه په اونۍ کې تلویخ میلیونه ډالر دا اوس هم د همدې نړۍ د عامو خلکو د ټکسونو نه او د هغوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، که دا د ملګرو ملتونو دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارف ونه لګوي، کدا په ان جی اوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 100% ډونیشن یا مرسته 100% د افغانستان خلکو ته ورسیږي، د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د هغو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس شي، هغوی د خپل امکاناتو نه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغوی د سوکالۍ او هوساینې لپاره، او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره، او د نسلونو د تقویې لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد دغه سي بهرني دوستان چې هغه د هرې عقیدې، د هر فکر او د هر دین او مذهب خاوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويندو ورونو په توګه ورته ګوري، او د هغوی سره مرستې کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بلا یوازې مرستو او همکارۍ ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو په دقیق او ښه شکل، په زلسواندي شکل، د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې او د شته امکاناتو او لاسته راوړنو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته استویل چې حکومت یې دا اوس راټولوي، تاسو باور کوئ؟ تیره ورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا وویلې چې د 1400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 1401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 10% 1400 کال کې مالیات اوچت شو، مګر د 1401 کال کوم مالیات چې راغلي داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړه شوي. تاسو فکر وکړئ چې 10% مالیه هم کلولیږي. خاغلی حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسو دا وګوري چې دا 10% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایدات باید عایدات لوړ شي، مګر که تاسو 100%
مالیه لوړوي د افغانستان په مظلومو خلکو. تاسو په مقابل کې وګورئ چې 2% د خلکو اواید مول ول کړی دي.
ما نه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکه لدې ونه وزوبخه چې تاسو خبرې قطع کو او یو اوریدونکو پلان کې مې چاغوي ټلیفون قطع نشي بیا تاسو ته اتمن نوبت درکو. خو د راستنو شو مسله باندې بلغوي سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست؟ له کوم ځای مو زنګ راولای؟
تاج محمد کندهار را ته پنځمه ناحیه مالک نیولې ده.
مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی دیم دغه ساړه ژمي په درشل کې کندهار کې خو به اواخه وي، خو په کابل او نور سیمو کې چې هوا یخه ده او دغه لکونه راستنه شوي کډوال دي، د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو تاسو نظر وورو.
سنه سوا یخه ده، د کډوال خو روان چې خو الحمدلله اسلامه امارات افغانستان اسلامي امارات سره تایید ته نیولې دي، افغاني مرستې سره کوي، د دې دروازه پر وي. او بیا هم ځینې خلک چې خپل خیمه یا خپل مځکه یا سرایونه معلوم نه وي، حتی داسې خلک لا هم خپل پښکې ولیدل چې هغه د علاقې نوم نور معلوم، چې موږ د کومې علاقې سره هجرت کړی دی و پاکستان، هغه علاقه لا نور معلومه. نو بیا هم مفتا پاک چې د اسلامي حکومت خیر ورکړي، جنور کومک سره وکړي، جنور نړیوال کومک سره وکړي، او اوس خو نو ژمې د خامخا بخاري او یو خونی و خیمه خامخا زور راسته پیانو داس کانټینګ یې خونه چې
سي ډیره مننه کوم لتاس چې زنګ مرو. البته د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کومنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغې ډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو همکاري ادارو باندې ده، چې په ډېر چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده، او په خارج کې چې افغان ورونه دي د خبره هغه دي هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي، خدای دې په ټولو افغانانو ورحمېږي، امین. او اسرائیل مومند لیکلي، د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارات ته د دې خبرې حکومت ته په ګوته کړي چې صحیح اقدار وي، ځکه د دې خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکې نه دلته نیم کورونه شته او آباد مینې لري، خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه. ځین نور کسانو هم که وی هغوی ته به وخت ورکړو. تاسو د ازادي راډیو په 00 2 1 0 8 1 1 واتساپ شمیرې باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووئ. ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي، ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي، په دغسې بحراني حالاتو کې فکر کوي واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترزي، مثلا هغه د ډوډیګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل، بیا به نمونه په هغه لیست کې لیکلي و یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي؟
انسانی لمخ و نوی کیسه ده مسکین و فقیر دی او دوده تا التیاله دی، او پا دسرخان که کس دا خلق رازی زگوان نکم چه دا یوشتمن سوک دونه دی ریدانه چه چه غریب و فقیر و خلق و دوده و خلی خود دیگوی شمیر لکه چه ویل شو مخی دری سرمه دی او آگوی خو پیساب کنه رازی تو اما دا هم شتون لري چې کله چې دا اماره نفس تر کنټرول لاندې نه او د هر ستادی وګرځي، حتی شتمن خلک د دغه منابعو څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دغه دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلي مخنیوي وکړي، هغه مدرن سیستم شتون نه لري، ځکه چې دا مرستې هغه لکسه چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کېږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استازي هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستحق خلکو ته رسیږي که نه رسیږي. و دی پانانهی که اگه مغا خلق دی چه رازی جوگان خود تشکیلات دونه زیاد نلوی رازی اگه یا ملک پیدا که یا مثلا یا مخوار دی قوم سوب پیدا که یا توایی چه لیست راولا آقا هر سوب چه دی لیست راولی خواه مغا دی حکومت هم پاگه که دی گدون لگی دی حکومت هم دستی نیزی چه دی دا شتم لول پول ممکن دي چې ډېر مرافعي او رسول لري لن کروزر مول لري او معنی مول لري شي ول لري اما دا غریب خلک د هر حکومت هغه هم د متاج خلک دي ځکه چې دیو تاسو وګڼئ دیو شون کی تنخوا 5000 یا 6000 افغانۍ 6000 افغانۍ او یو کورنۍ چې 15 شپږ وا ته تر لاس کسانو پورې الته دی غوړي جامع غوړي او نور ضرورتون ته ګوري دغه لپاره د شپږ زره افغانۍ څه کیږي نو په دې ترتیب سره دا فقر په خپله د فساد اصلي منبع ده دوهم دا چې هغه مامورین چې د هغوی د ژوند د معاش له لارې د حلال تنخوا له لارې سنبالیږي نه هغوی هم په دغه مرستو باندې د دغه مرستو څخه بیا ناوړه ګټه پورته کوي او بیا د سم سیستم نشتون نا په د تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لویو ستونزو ده نو شفافیت څخه ډېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي او د خلک ډېر شکایت ځینې لري حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او دا مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ په کې چیزی پا باش پلو توگه اغا مستاب خلقز نرسیدی. اما دقل کارا باید دقسی یو شفاف نظارتی سیستم شتونو لگی. او دا متاسفانه اوس محل شتون نلگی.
منه نکم آفیزی سیب کاغل صدیق منصور انصاری ده دقی نظارتی سیستم په برخه که طالبان خواهی چه موک مثلا دمراستو پر سر بندی چار کهو آمدارنگا زینی کسان راجستر کهو او راجستریشن مکمل او منظم مختزی خسر بیره پرده هم دقیقه شکایتون را غلی دی زمون که پا فیسبوک او آمدارنگا زین و نورو برخو که هم ویلی دی چه اغا مستق و خلق و تسایی اغا نرسیگی او بیاد طالبان پا دوره که خو په خو هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملای امامان او دا خلک ځینې کلیو او ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا یې خپلو خپلوانو ته ورکوي مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي
په دې اړه غالبا چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې د غوی غوخي وې شي په خپلو بادشاه نه دی تش د غوخو دکاندار دی په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمیر ملکان حتی یو شمیر د ګذر وکیلان کېدای شي وي داسې په تیرو حکومتونو کې ما څو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه به ورپسې روان وو مګر د دغې فقیرو خلکو مړۍ یې تروړلې دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غم یې وخوړل شي مایل څنګه وایي زموږ په کلو سیلابونه راغلل د خلکو کورونه وې وړه څه مرستې منظورې شوې د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي کاغه د مایانو فارمونه دي کاغه د مالټو فارمونه دي څو شرکتونه لري او هر شرکت 300 جریب از مکه اجاره لري وې دوی هم هغه کوټې چې دوه خونی یو تشناب یو برنده د اغوران او کورونو والا ته جوړیده و دوی هم په لیستونو کې خپل نمونه لیکلی دي او دوی تم اغه کورونه جوړ شوی، مګر ډیر داسې غریب او بیوزلی کورانه شته چې هغه یا واسطه نه درلوده یا تر څومره وزرونه وزارې چې کړی دوی په لیست کې نه دي نیول شوی. نو دا یو ژوندۍ مثال دی. دغه چې په لری کلو او باندو کې هم په ورته ډول بې انصافي کیږي، کاغه د یو شمیر انجیوګانو د خواهی که د یو شمیر ملکانو لخوا، البته با انصاف ملکان او مشران او مسئولین به هم وي چې پراخ تار به ولري. نو په دې لحاظ کې موږ د احتساب غوښتونکي یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بېوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحقو خلکو ته ورسي، که دغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو د ولسوالیو د ادارو لخوا ای که ولایتی ځای ادارو لخوایی او که هم دغه امنیتی و استخباراتی ادارو لاری دا باید په جدي ډول وڅارل شي وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول رښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي. دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي، هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي، هم موږ او تاسې ته دغه سیر کی سونه راځي، تاسو په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي، موږ ته اکثر چې مخامخ شي را سره په جلسو مجالسو کې را سره مخ کیږي، د ټلیفون او واتس اپ او نورو لارو دغه مسایل او موضوعات را سره شریکوي. موږ ټول په ګډه مسولیت لرو ترڅو دغه سی قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوندو مسولینو سره موضوعات شریک شي، کاغه د نړیوالو ادارو مسولین دي، کاغه د کورنیو دولتي ادارو مسولین دي او یا هم د کورنیو موساتو مسولین دي، د ملکانو او د گذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي، ټول باید دې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي. تر څنګ هغه مهمه مسله چې ما مخکې مخکې اشاره وکړه، د نړیوالو موساتو لخوا د اګه ډیرو لوړو اداري مسارفو موضوع ده چې دا دغه مرستونه ګرځول کیږي، یو دوه ځای بانکونه وګرځوي دا بانکونه د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي، کاغه نړیوال بانکونه دي که د سویفت له لارې راځي که د ویسټرن یونین له لارې، هغه یو فیصدي ګرځوي. دلته ممکن د افغانستان بانک خپل یو فیصدي چارج زور باندې ولري، بانکي دغه چې بیا بل بانک ته قالی یا خپل چارجز لري، دا چې بیا مؤسسات خپل اداري مسارف د پرسونل مسارف د خوراک خاک او د سون توکو او د موټر او د ترانسپورت مسارف پور واچي، بیا چې اگر لوکل یا کورانی انجیوګانو ته دغه امرست رسیدي هغه خپل پروپوزلونه لري، لوړې بودیجه پاره کې په اداري مسارف او په پرسونل په کورونا او په نورو سينو او وتر لاس او سلفي سره یوازې د administrative cost په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو او د خوراک څخه د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا و تر لاسه او شل فیصد اضافي نور څه ور باندې ورچي چې هغه یعنی ډیر د مصرف ولم نه وي اسی اضافي او اپراتیفي غوندې. دغه مصارف کرا کم شي، مو فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته به تر ډیره مرستي ورسي.
مننه انصاری صاحب. اخري مبحث د خغلې حافظي چې دغه خلک چوس راستنیږي خو خوراکي مواد تم ډیر زیات اړتیا لري، د ملګرو ملتو بیلابیل ادارو چې خلکو سره مرستي کوي وارد مخه ویلي چاغه بودیجوی کسر دوی ډیر زیات لري او حتی نیمایی برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دی رسیدلی، جمع دا چې اوس لکونه افغان کډوال رسیږي، یعنی دوی یو بحران سره مخ دي. پخپل هم دلته په بهر کې افغانان څه کولای شي، خصوصا دغه د سازمانی فاند ریزینګ څومره مهمه ده، یا د مرستو ټولول. د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کپتان لارډ امریکا ته $100,000 ټول کړای شو، یعنی یو سرشناسه څیره لاړل ته کار وکړ او افغانانو سره مرستي لپاره. البته هغه ویل چې د مرستي بل هغو کسانو ته ورکی چې له پاکستان راکړه کیږي راځي. دغه کار څومره مهمه دی په بارې نو هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي، مګر څومره مهمه ده چې خص سازمانی شکل باندې وشو او خ مدیریت شي. فکر کوي دا مرسته کولای شي خصوصا د خوراکي مواد او غلمړنۍ او اشد ضرورت چې دی په برابرولو کې.
پاول سر کې خود انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو څخه ډېر ستر فضیلت ده چې لنی کوم ورغه په غنانو کې شتون لري. زه تاسو ته ارزو کوم چې یو شای یو میلیارد ډالر په تیر کال کې هغه میشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستې کړي دي یا خپل د کورونو د بیا رغونې یا د نوې جایدادونو په اخیستو کې دا ستوري چې دا په خپل د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده. یعنی ولس سو میلیون ډالر چې کله نا کله زیات هم کېږي تر 2.3 میلیارد هم په یو کال کې راغلی دی افغانستان ته. دا ښه بېلګه ده. دوهم دا چې دغه په خاصو ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډېر شریفانه برخورد وکړ. مثلا تاسو ته پام شته چې دا زلزلې چې وشولې په هرات کې او بیا د کډوالو د راتک کې ډېر موسسات پیسې ورکړې. مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړې. بیا نور هم د ازادي حیات مدیرې د استاد پیسې ټول کړې. مثلا زمری کامګار 10 میلیون افغانۍ ورکړل. مثلا میرویس عزیز تک 200 میلیون افغانۍ ورکړل. او اتحادی شرکتای نفت و گاز دی افغانستان اغوی هم تقریبا 10 میلیون افغانۍ ورکړي. نور پنګوال هم پیسی ورکړي. دا احساس شتون لري یو که خو هیڅ ځان په خبر نه کړو چې دا غوښته او پیښه شوې ده که نه شوې. دا د بیا دوهم برخه دا د کډوال لپاره چې مشتقي سره د اوتاق تجارت د ننګرهار دا خاغلی ډاکټر مخلص احمد د موږ یو کام دي چې مخکې هیڅ یو تا خپل تا اورسام الته دی رابری وړې دي. د موظف چې په تورخم کې د اولین مرستې چې شوې دي د خلکو چې خلکو د چخاک او خوراکي ورسوله په اول ګام کې. بیا وروسته بینلي موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو. همدارنګه په بلده کې زموږ یو بل ملګری دی همکار دی ملګری حیات غړي دی مرکزی اتاق شغالی یو دین تګی نوم یې او بل التا زمونږ د بلدک دی اتاق رئیس دی. دوی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې شپه ورځ ته د کډوالو په خدمت کې دی خپل د وسط خپ پورته مرستې رسوي ورته. دا ښه کار دی ځکه چې کچېری موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کو بیا د بهرنیان ستمه باید ولرو. اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو. مولانی کومرغه دا په عمل کې ثابت شو چې افغانان په ټوله کې دا عاطفي او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرستې کوي تر خپل امکانات څخه پورته. نو او هغه د کرکټ قهرمان هم ښه کار وکړ چې مقصد خلکو په فکر کې وو او لاړلته یو فنډریزینګ وکړ. دا مقدار مهم نه دی دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو تنوع دوهم مسله ده. اولی مسله دا ده چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون درلود چې خپل خلک په غم کې وو. اما داسې دي چې دا زموږ د امکانات محدود دی. دا تر څو چې بینلي په لویه کچه اوس مثلا اتحادیې د اروپا یو 1 میلیون یورو مرسته کړې ده که دا پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او شفافیت پکې شتون ولري او دا اضافي مصرفونه نه وي دا لوګجري ژوند ځینې وباسو دا کچه د مرستې زیاتوي.
صحیح ډیره مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون مو وکړ په پروګرام کې. اخیری پوښتنه بل ښاغلی صدیق منصور انصاری او ښاغلی انصاری دغه د فند ریزینګ مسله څومره مهمه ده په بار کې خو اکثرو مسایلو کې دوی پیسې ټولي یعنی په ټولنیزه کچه باندې حشمت الله شهید می مثال راوړ یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا دغه راستنو شو کډوالو لپاره اولینی ضرورت چي دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړئ.
دغه ډیره مهمه او اړینه مسله ده، لکه څنګه چې خبري حافظي اشاره وکړه چې یو اشاره یو یاد باندې یو میلیارد ډالر تیر کال افغانستان ته همدغې افغانانو رالیږلي، خپلو کورنیو سره یې مرستې کړي او یا هم له عامو افغانانو سره چې اړمن دي. موږ فکر کوو که چیرې زموږ افغان خویندې او وروڼه، هغه ویاړلي اصیل او اصیلزاده افغانان چې بهر میشت او شمیری میلیونونو ته رسیږي، چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې وشمیرو، چې په دې کې ډېرې ښه شتمن خلک دي، ښه کاروبار لري، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغسې چې نور نړیوال زحمت وباسي، زموږ افغانان هم شته په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو کې، او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپلو کورنیو او خپلوانو ته. دوی ټولنې لري، شوراګانې لري. زموږ غوښتنه او هیله له دوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، دا د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې، چې دوی خپلې دغه مرستې منظمې او سیستماتیکې کړي او د یو پراخ او منظم پروګرام د لارې افغانستان ته راواستوي، تر څو موږ وکړی شو کورنۍ په خپلو پښو ودرولی شو، او دا د سیروم په شکل نه وي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو ته ځي او بیا چې خلاص شي بیا راتلونکي کې بیا ور باندې کومه تبه او لرزه راشي بیا سیروم ته اړتیا ولري، بلکې داسې د واکسین په شکل باید وي چې یو ځل ورته تطبیق شي، هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د هغو وایرسونو امراضو جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري. نو موږ یو ډیر ښه پکیج د حکومت پر میز همیشې افغانانو ته هم دا وړاندیز کړی او اوس یې ستاسو له لارې هم ټولو افغانانو ته وړاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدي پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغسې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسله پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچا څوار لس تر شلو موقعیتونو کې، دغسې په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې. ټولو افغانانو نه زموږ هیله دا ده چې دوی دلته خپل خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي. کولی شو موږ چې که یو افغان کورنۍ 10,000 افغانۍ ولري خپلې ولري، یا مرسته ورته راځي که 1,500 افغانۍ ولري، 50,000 ولري، 100,000 یا 200,000 افغانۍ ولري، چې تر 1,500 یا 2,000 $2,500 پورې کیږي. دغه افغانان چې مرستې رالیږي، دا د یو کال مرستې یو ځل هغې کورنۍ ته راولیږي په یو پکیج، یا د شپږو میاشتو یا د دریو میاشتو.
تر شنه آسمان لاندې
You were fine.